Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبان حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته خبره تکذیب کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنگلي شتون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی او د هیواد ټوله جغرافیه د یو واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرنۍ ډلې پکې د فعالیت توان نه لري. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا پخوانۍ ده او له روسیې یې وغوښتل چې د افغانستان واقعیتونه درک او پټکو یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نوي کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنگیالو شمیر له 23,000 کسانو ته رسیږي چې نیمایي برخه یې بهرني اتباع دي. د یادونې وړ ده چې روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ترامپ په ایران باندې یو بریته لیوالتیا ښودلې، هند له خپلو اتباعو غوښتي چې سمدلاسه له ایرانه ووځي. په تهران کې د هند سفارت د دوشنبه په ورځ په یوه نوې اعلامیه کې له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د سوداګریزو الوتنو په ګډون د ترانسپورت له ټولو شته لارو کار واخلي. دا سپارښتنه په منځني ختیځ کې د جګړې د احتمال او د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د اندېښنو په ترڅ کې راځي. په اعلامیه کې په ایران کې له ټولو هندي اتباعو څخه دا هم غوښتل شوي چې په غونډو یا لاریونونو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، په ایران کې د هند سفارت سره په تماس کې پاتې شي او د ممکنه پرمختګونو لپاره سیمه ایز رسنۍ تعقیب کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په راتلونکو ورځو کې پر ایران یو هدفمند بریته لیوالتیا څرګنده کړي ترڅو د ایران حکومت ته وښيي چې باید د اتمي وسلو د جوړولو له امکاناتو په بشپړه توګه لاس واخلي. اروپایي اتحادیه په روسیا باندې د نویو بندیزونو په اړه موافقه ونه کړه. پلان شوی و چې دغه بندیزونه د روسیې لخوا په اوکراین باندې د بشپړ برید د څلورمې کلیزې په مناسبت پلي شي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د هنګري او سلواکیا د مخالفت له امله موافقې ته ونه رسیده. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي د ادارې مشر کایا کالاس وویل دې ته په کتو چې سبا د جګړې د پیل غمجنه کلیزه ده، زه واقعا خواشینی چې موږ نن موافقې ته ونه رسیدو، ځکه چې موږ باید اوکراین ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوو او همدارنګه په روسیا باندې قوي فشار راوړو. میرمن کالا زیاته کړه چې په روسیا باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په دغې بستې باندې کار به دوام ولري. روسیا باندې د نویو بندیزونو په وړاندې د هنګري او سلواکیا مخالفت خپل بندیزونو سره تړاو نه لري، بلکې د اوکراین له لارې د مرکزي اروپا دغو دواړو هیوادونو ته د دروژبا پایپ لاین څخه د روسیې د تیلو د وارداتو د درېدو سره تړاو لري چې د تیرې جنوري میاشتې راهیسې د پایپ لاین د ویجاړۍ له امله درېدلې دي. بوداپست وایي تر څو چې اوکراین دغه پایپ لاین نوي پرانیستي، پر روسیې نوي بندیزونه به ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ راتلونکي میاشت سریلانکا سره د لوب لړۍ مهالویش اعلان کړ. د درې شلو ورځو او درې 50 ورځو دغه لوب لړۍ د مارچ میاشتې په 14 پیل او په 15 پای ته رسیږي. افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې د دغه لوب لړۍ کوربتوب کوي چې شلو ورځې لوبې به په شارجه او ورپسې 50 ورځې لوبې به په دوبۍ کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلو ورځ جام څخه چې لوبې په هند او سریلانکا کې روان دي په ګروپی مرحله کې وروسته لدې خارج شو چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته یې لوبې وبایللې او له کاناډا او متحدو عربي اماراتو څخه یې لوبې وګټلې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه ورو. ی یوناما وایي په ننګرهار کې د پاکستانی ځواکونو په ورستي برید کې ولسی خلک وژل شوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د راستنو شویو کډوالو حال هم اخلو.
دا خلک د دې دي خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لږ د سړي ګله وشي کنه.
ولی په کورنیو کې ښځو ته په نوم غږ نه کیږي، علت یې څه دی؟ دود، احترام او که ښځو له هویت انکار. خوست خونځیو د شاګردانو او استادانو ستونزې هم اورو.
هغه شپږ سنفونه لري او شپږ سنفونه یو ښوونکی لري، تاسو خپله قضاوت وکړه څنګه یو ښوونکی کلاس چې شپږو سنفونو ته رسیدګي وکړي.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي ابتدایي شمیرې ښیي چې د ننګرهار په بېسودو او خوږیانیو ولسوالیو کې د پاکستان وروستیو بریدونو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول لږ تر لږه 14 ولسي خلک وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما د دوشنبې ورځې په اعلامیه کې وویل چې پاکستانی ځواکونو د پکتیکا ولایت په ارګون او برمل ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي، خو په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورت نه دی ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي تیره شپه په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تازه نښته کې د کوچنیانو او ولسي خلکو د وژل کېدو ریپورټونو اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنیت په ټولو اړوندو اړخونو غږ کړی چې له حوصلې کار واخلي، د ولسي خلکو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم له ټولو خواوو غوښتي چې د ولسي خلکو د ساتنې او د نورو زیانونو او تلفاتو د مخنیوي لپاره له دښمنۍ لاس واخلي. بلخوا تهران هم ټینګار کړی دی چې اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالي ته په غبرګون کې ویلي چې تهران وضعیت ته اندېښمن دی. د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه ورځې په خبری غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکېج زیاتوالی له دغو دواړو هیوادو ورآخوا هم اغیزې لرلی شي. د پاکستان هوایي ځواکونو د یکشنبه په شپه په پکتیکا او ننګرهار کې بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنی قمانداني ویاند سید طیب حماد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهسودو ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د برید په نتیجه کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ 13 غړي وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ویلي چې په دغو بریدونو کې د پاکستانی طالبانو او داعش و اډې او پټنځایونه په نښه شوي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ولسی خلک په نښه شوي دي. د پاکستان رادیو رپورت ورکړل چې د افغانستان رسنوی یوازې په بهسودو ولسوالۍ کې د یو کور څخه رپورت ورکړی دی او دغو رسنوی ته نورو ځایونو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغو بریدونو کې لسګونه وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي دي چې د پاکستان بریدونو ته به په مناسب وخت کې ځواب وویل شي. پاکستان مخکې هم د افغانستان ځینې سیمې بمبار کړې دي او د دواړو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې نښتې هم شوې دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالو په افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه دننه پاکستان کې بریدونه تنظیموي او کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. درنو اوریدونکو، د خبرونې پاته برخه کې د ما همکاري فريدې سیال سره پاتې شئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي استازولۍ په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلې دی. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حملو وروسته چې لږ تر لږه شپږ ویش ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یاهود څلورمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي په نښه شوي. نوموړي لیکلي چې موږ د دې سرغړونو د سم دستی بندیدو او چیرنې حساب ورکولو د ځمکنۍ بشپړتیا درنوي د ملګرو ملتونو منشور تجمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. په همدې حال کې په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د حملې له امله د قربانیانو په ډله کې د 15 کسانو جسدونه لا هم نه دي موندل شوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په ګردي کسیمه کې د یوې کورنۍ د وژل شویو 18 کسانو له ډلې 14 پرون خاورو ته وسپارل شول، خو د 15 کسانو جسدونه لا هم نادرکه دي. نوموړي وویل ان تر دې چې د ویجاړې سیمې خاوره چې جسدونه پکې نادرکه دي ټوله له یوه ځایه بل ته انتقال شوه، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګېدلی.
15 تنو جسدونه چې اوس هم نادرکه دي د هغې ځای خاوره انتقال سو بل ځای ته او جسدونه اوس هم پکې نادره کړي او معلومات یې ونه سول.
د یکشنبه له دې حمله وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یو ورور او ورېندارې په ګډون یې د یو زوی او دوه ورېرونو جسدونه نادره کړي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کېږي چې دغه کسانو جسدونه په 14 کې له منځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی 1 کلن محمد او تر ټولو ستر 80 کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان دا هم ویل چې د دې پیښو د 8 ټپیانو له ډلې 15 د بیسودو، 2 د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په مومندره کې خپل څاروي سرول د پاکستاني ځواکونو له لوري په داشکه ویشتل شوی او ټپي شوی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونو تر ټولو بدې بنسټیزې سرغړونه کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتم شورا ته خپل وینا د افغان ښځو انجونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصیل اسدالله الدین نورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتم غونډه دوشنبه د فبروري 28 د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر انالینا بربوک غونډې ته په خپل وینا کې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقوقو تر ټولو بد سرغړونه وبلله. هغې ویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالب شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به په یاد وي ځکه دا تاوده بحثونه او سختې پریکړې دي. ځینې داسې استدلالونه هم وو چې ویلي خدل کندهار دی، کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
میرمن بربوک زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستی وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نوموړي وویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او ان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد ته بشري مرستې واستول شي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نږدې او یا فرمانونو له مخې د ښځو آزادۍ او حقونه محدود کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انیلینا بربوک د خبرو هرکلی وکړ او زیاتې کړې چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لاره دي.
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوی د فبروري په 26 د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانانو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت خپل راپور واوروي. د هغه راپور به د بشري حقونو پر مسئلو او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وي. د بشري حقونو د عالي کمیساري دفتر هم له کابله یو راپور لري چې غونډې ته به وړاندې شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري په 28 په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر 1.5 به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، په وار وار د ښځو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوي، خو هغوی د خپلو تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې تامین کړي دي. د طالبانو له دغه ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او ان د اسلامي همکاریو سازمان موافق نه دی او هغوی وایي چې طالبان له دینی نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.